همداسې به سودان ټول ورسوالۍ به ان شاء الله تر پوښلاندې ونیسي، نو یوولس دنې پوهې دي تر ډېره حده به دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
پاندې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قشتېپې د کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کېږي. دې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي، او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قشتېپې کانال په خواشا کې د ځمکو د کارولو، ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړ. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مه یعنی نن بیرته پیل کړي، او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایی ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نن لري یو ناورین رامنځته کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې په لوی روغتون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روغتون کې عملیات پیل کړل. سخت دریز اسرائیل ویلي چې سخت دریز حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، له دغه روغتون څخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسېدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه ور وړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو هم غږ کوونکی مارټین ګریفس نن په خپل ایکس شبکه اپخوانی ټویټر کې کلی چې د اسرائیل له هجوم وروسته باید د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریز حماس ډله پرې واکمنه ده، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل په جنوبي خارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نورې له ځان سره یرغمل کړل. د اکتوبر له 1مې راهیسې له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسېدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې د هند او نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه روانه ده. تر اوسه هند توپ وهنه کوي. د دوو لوبغاړو په سوځېدو یې په 24مه اور کې تر اوسه 353 منډې کړې دي. د هند لوبغاړي ویرات کوهلی په 112 منډو وسوځېد. کوهلی له دې سلیزې سره په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو لوبو کې 50 سلیزې پوره شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,25,000 ترلاسه کولی.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یې مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناءالله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د اعتیاد له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې سالور کوټه وی هغه مرانی کړی وی دغه د تیرانو بارډر کور کې پراته و کنه نو بس دغه به ما یو دانه استلو کور نه بس خرڅولو به مې کنه بیا وتله مجل البات ته میشه به مې ځان ته راوړل
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو
د سلیم ادمې د ژوند دی وزنه یارمان او کاش کې مې اکرم زوی هم را سره وای پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅخه چلا سوې نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي په دې هیواد کې به بزګر نور هم بېوزله شي دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه 1,300,000,000 ډالر ترلاسه کړي وه خو په روان میلادي کال کې دا ګټه 100,000,000 ډالرو ته راټیټه شوې ده بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې شوي چې پروسږ کال په 2,200 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې 1,800 هکتار شول شوي دي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې 333 ټنه تاریخ تولید شوي دي حال دا چې تیر میلادي کال په دې هیواد کې 6,200 ټنه تاریخ تولید شوي وه ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتي او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې ده د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت مخه کړې خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله په کال کې به مو 1,02,500 ترلاسه کولې خو سږ کال مو پټاټې کرلی دي که څه هم ستونزه لري خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی خدای ته امید شته چې ګټه به ولري که اسلامي عمارات هم مرسته وکړي کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو
د کندهار د میوند ولسوالۍ مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبورۍ کوکنار کوي ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نشته او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل شوی
د کوکنار پر کم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ و نورو ساحو ته د اوبو کانالونه جوړ کړي اصلاح شوي تخمونه زراعتي درمل ورکړي حاصلات بازار موندنه وکړي ځکه اکثره وخت حاصلات ورسیږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي
ملګری ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې 1,360,000,000 ډالر ګټه کوله او سږ کال یې یوازې 110,000,000 ډالر ګټلی دي خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي له همدې امله په تیرو 8 کالو کې 2,000,000,000 ډالرو د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي دی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده
دا هغه بزګر ته امتیاز ورکول دي چې کوکنار کوي زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي هغوی که کوکنار کوي او که یې نه کوي ځکه د افغانستان ټول بزګران بېوزله او مجبور دي د بدلی معیشت له نوم څخه دې تیر شي او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي او که نه کرل کېږي باید هلته پاملرنه وشي
د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي له همدې امله دې سازمان د یوې برتانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبانو حکومت سږکال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2 میلیون افغانیو په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې شوې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې تر 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو سخ کال دا ګټه یوازې 100 میلیونه ډالره وه. مخ په دې اړه د زراعت له کارپو محمد ایوب رفیقی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتېږي. یو موضوع خدا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم د پیادي او موږ دا تجربه کړې دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. که داسې پېښېږي چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي دستګاه وي د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي و دې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې په هغه باندې موږ نه پوهېږو، خو دا ډېر ښه اقدام دی. دا کار به دغسې وسي او دا حکم به تطبیق شي. زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دې بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاد کړی چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا د څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا اداره د ملل متحد راپور څنګه سمونه لري او دا هیڅوک نه مني. دا اداره ولې واقعیت دا چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 ټنه 14,000 ټنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د روی څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د دې تولید قیمت په جهان کې دغه نه دی. خو موږ زموږ د احصایې د روی څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1.2% په افغانستان کې پاتې کېدی، چې هغه 2.3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2.3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو د زمیندارانو ونډه نه وه، په دې کې داخلي ترانسپورټ ډېره غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسد چارواکو چې تقریبا ټوله یې وه په دې کې ونډه درلودله. یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاتې کېدله، چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلی دی، هغه سره دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرأت سره وایم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده، او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدر و چې نور بین المللي مافیا او نور کسانو په خلاص لري او درلودې. د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه، که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر نه راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ټیټ شو، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار یا هلمند یا فراه، په دې غټو مرکزو کې 1 کیلو تریاک په حدود کې د 500 سره 600 ډالر خرڅېدل، او بین المللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نور کسانو وړله. او افغانستان کې د دغو نه تریاکو د پیسو د عزم گنجایش هم نه و چې دغو نه ډېرې پیسې عزم کې دا په 100 میلیارد ډالر کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نه کار د دوام په صورت کې له دې وضعیت تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي، نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی. اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمې شوې، نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملی دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده او زموږ د انانوي کښت څخه زموږ مسیر روانه. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی دی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت درلودی. دوهم د اوبو مسله ده، زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب شو. زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیاریز نظام درلودی هغه د دوی ټانک او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ ارنوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره غیر محوه کړی. دریم د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلودل، حتی په بعضو ساحو کې موږ څلور کښت درلودل کار چې دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل. او دا تخمونه موږ قطر نه پېژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتو دوه نیم میاشت کې دوی اثر ورکړل. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کول کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی سي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د آفتو مخه ونیسي. نو کدا دا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع و؟ دا خبره زره ده هیڅ وخت یې په نفع نه و. او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیوي چې د کښت له منځه یوسي یا یې منع کړي. خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي، د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه. دوی په میلیونو میلیونو ډالر په سوو میلیونه په میلیارډو ډالر مصرف کړل، صرف د دې په خاطر باندې چې دوی یو پروژه جوړه کړي دا پیسې را وباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی سم چې حد اقل 90% پورته یې دوی په خپلو جیبو کې سره غلا کړل، او ډېر کمه فیصدي چې راغله هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه مثلا چې دوی په سوو میلیونو ډالر په مصرف کړل هغه ده قطري نظام او د بیاري چاغد موږ د منطقې د جغرافي او د اقليم سره قطن سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافي کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغه سدي مستفید سوي یا اوستیم پاتې د اقليم جوړ نه و. دغه سیستم داسې ډېرې پروژې را دي چې ناقص پروژې وي. یا لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی سي هغه یو کال خپلې پیسې را وباسي ورسره غلا یې کړي. نو د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي، اولین کار چې دوی اوس کولی سي هغه داري چې دوی د بیاري نظام را جوړ کړي. که بیرته زموږ علنوي ولېره اماري که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نه شي کېدلی عملي اوسي، قطعاً کېدلی سي، په ډېرو ساحو کې کېدلی سي، تر هر وخت اوس شه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
رفیقی صاحب، یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو، نو د نشئی موادو له مسلې سره سیاسي چلن څونه په خپل د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلن سره کینه نه، دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلن کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي، خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکش په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي، دا خو ډېره ښه خبره ده چې غواړي. دنیا نارې وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي، دا خو دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي، نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان یې کار کړی دی او سیس په ګټه یې کار کړی، نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېرې غټې غټې په ډېر ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي، نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې، نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو اوریدل چې د کرهنی کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشئی موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نا
نشه د موتات پر روختیا څناوړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډی ان لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنا سمې وسره کې سم شروک زستکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې تخت
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلاب دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغوله وملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړی ده د په لومړیو کې چرس کول خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو سناولا د فلزکاری تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولی او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورنۍ مشکلات شو د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته وظیفه مې واخیسته په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې معتاد نه شومه خو چې کله کلي ته ولس ته راغلم نو بس معتاد شومه په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ زه به ورسره کېناستم ما به نه وهل خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره که نه بوی برابر نه لګې دو بس چا شیشه وهله او چا پوډر وهله بس زوم ور سره پکې رااله معتاد شوم دا درې څلور کال کېږي چې معتاد شوی یم شیشه مې وهلې ده چرس مې وهلې دي تریاک مې وهلې دي نو غلاګانې به هم کولې که نه بیا د بدې معافي بس د کور هم چې رښتیا خبره که نه غلا به کوله بس یو یاګان اوسپنه به چې یو ګاډر یو تیر به هغه به م ویستلو بس خرڅ به هم کو یاګان د کار شی به هغه به هم کور نه ویستو بس زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مرانی کړې وې دغې دا تیران او ګاډر کور کې پراته وو که نه نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه بس خرڅولو به مې که نه بیا به تلم جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله نو یو وخت کې مې پلار را باندې پوه شو چې ویل چې دا خو تسې کار کوي وی واهلم کور نه ویستم بیا یو دوه درې ورځې کور نه بار وم چې بېرته رالم پلار ته مای پلار بیرون خو وخت نه تیریږي که نه داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګم خوند یې رانه کړو بیرته مې وظیفه هم خوشې کړه بیا کور ته رالم بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلزکار دی همدلته بیا ورور سره به وم هه دوه کاله مې دلته کار وکړو کار کې وم ډېر ښه شوی یم کار مې کولو استاد هم شومه پکې فلزکار شومه پنځه زره روپۍ معاش مې اغوستلو چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه معتاد شوم که نه چې معتاد شوم هغوی را باندې پوه شولو ما ته وایي ته معتاد شوی بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وې ورځې تېرې کړې وې که نه زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه کور کې به مې زړه تنګېدلو بس چرس به مې وهل بیرون به ناستم څه وخت کې ماسوتن کې کور نه وتمه بس یو ترم یو ورور مې دا راسره شله شو چې مه وځه کور نه زه به م سره شله شوم خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو جنګ م وکړو هغوی په ما ګزارونه وکړل ما په هغوی باندې یو بل م سره ووهل را ووهل که مې نشه نه کولی کېدای شي اوس مې واده کړی وای بچی مې وای ژوند مې جوړ وای په هغې وخت کې خدای دې وبخې د ټول مردگان سره مور مې وفات شو پلار مې بل واده وکړ پلار مې ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی زه پلار مشر زوی یم که نه پنځه ورونه یو ټولو کې مشر زه یم نو ما نشه کوله پلار مې ما ته واده ونه کړو خپل ځان ته یې وکړو
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیزې کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه یم په خامخا به مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و همدغه سرمایه ما ټوله ووخلم
د نشئی موادو ل زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
د زاهر رادیو درنو اوریدونکو، د دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک نه ناوړه حالت سره مخامخ کوي، کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کوي، چې و بیلګه به په دې ډرامه کې واورو.
او وای خو په خیر سره سوال اوس به ما دادم یار نور وای چون تا دیر
خزی او خزی چیری
دادی دتا پاش پر خانه کیا ما چه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبره ده چه دمره خوشحاله یه
و سره په دا باکس کې چی شي
ټول خبره په دا باکس کې ده پیسې دي پیسې
چی شي پیسې دومره ډېرې پیسې
او دومره ډېرې پیسې ها دا دې وګوره
و سره دا دومره پیسې دي له کومه کړې
دا مې د خپل زمې کې تاریا خرج کړل
شه تاریا ته خرج کړل
او
و سره و سو شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید د خپل ځی اسلام واده وکړو
دا خبره خو ما هم درته کوله ام دا نن خېخانو ته د ولور پیسې ورغوم او ورته وایم چې موږ جر واده غواړو
د سلیم واده مې د ژوند دی وزن یې ارمان دی خو کاش کې مې اکرم زوی هم را سره وای پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅخه جلا شوې نه پوهېږم چې مړ به ویم که ژوندی ای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی تو اوز دا اکرام خبره پریگ دا هغه هم که خدای کول پیدا بسی اوز باید سالیم دواده غمو خرو تو اوز پا دی وقتی زاره غمو نه پریگ دا
بس تو خوی اوازی پر پیسو ما یعنی اولاد دی هیچ پام نست
خزی خدای تا صبر وکړه اکرام خوز ما هم زوی ده خود چه اکرام ها پا جاره خو نه پیدا کیگی خدای ته وګوره اوس د سلیم دواده خوشحالی مرا پورې زار کوه بس د نور مژاړه
سمه ده نه ژاړم
بل خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالی او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سره زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
زای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دا د مغازه ته خوراغلو وګورار ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښی کړنو
ارشتیا هم دلته څومره ښه کالی دي دا دې د ناوې کمی سمسته
جانای یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته دا پوډري دی په پوډري به زړه نه سوځی
پوډري دی که هر څوک دی بېچاره وږی دی ته ودرېږه زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه
اکرم نوی
اکرم دی خپل اکرم دی وی قربان جی سمت چیر ویسا ہے مور جستا بلا واقع دی
دا ٹول از ما گنا
سیدی وامنا ما دا چدر بان جی سویدی خدایا قربان جی سمت دا کانی جی چنگ چک چک جی سوی چانا
دا ٹول از ما گنا دا زکا چی ما کوکنار کرن ما پر نورو زهر خرڅول با او پیسې می ګټلې خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل املا په خپل ما تکړه
دا ځای د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.